سلامونه او نیکی هیلې. وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې 10 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. د ازادي راډیو د پروګرام لویه برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده. خو لومړی 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. پیل به په خبرونو وکړو. د مهمو خبرونو سره ټکی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستلو خبر ورکوي. د تیرو 43 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ 1590 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دې هېواد کې د 72 ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ټوټر لیکلی چې د اروپایي ټولنې له استازو سره له پرلپسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره خپل سفارت رسمان پرانیست او عملي کار یې پیل کړ. باختر دولتي خبري اژانس هم په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر تایید کړی دی. که څه هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پر رسمي ټویټر په دې اړه څه نه دي ویل شوي او نړیوالو اژانسونو هم تر اوسه دا خبر نه دی ورکړی. خو د اروپایي ټولنې استازیو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لړم میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې د دې ټولنې د ګډې استازولۍ د پرانیستو په اړه غور کوي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت پرون د 43 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 1590 مثبتو مواردو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از جمله
1275 نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیستې وي 1550 مثبتې پیښې ثبت شوي. 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو 43 ساعتونو کې مړینه نه لرو.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې نږدې 1,60,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې څخه 1,386 کسان مړه شوي. خو د روغتیايي چارو د کارپوهانو په باور په هیواد کې په کووید 19 د اخته کسانو اصلي شمیر تر دې څو ځلې زیات دی. دغه وزارت مخکې له دې ویلي وو د اومیکرون په نوم د کرونا ویروس د نوې بڼې د تشخیص لپاره لازم وسایل نه لري. د جرمني پولیسو هغه 9 افغان ځوانان نیولي چې په یوه لارۍ کې په ناقانون ډول د هیواد ته ننوتي وو. د جرمني د شتوتګارت ښار پولیسو په یو بیان کې ویلي د لارۍ ډرایور د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې د لویې لارې په اوږدو کې په یوه دمځای کې درېدلی او د دې کسانو غږ اورېدلی د جنوبي ښار وورت هم پولیسو ته خبر ورکړ. پولیس وایي له ټرک څخه یې ټول 9 افغانان چې عمرونه یې د 12 او 14 کلونو ترمنځ دي او ټول پناه غوښتونکي وو روغ رمټ وموندل. د راپورونو له مخې دغه ځوانان په شتوتګارت کې د که ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته یوړل شوی. د لارۍ چلوونکی چې د رومانیا، هنګری او اتریش له لارو جرمني ته ننوتی و په کوم جرم نه دی تورن شوی. تر 19 کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپله دوهمه سیالي پاکستان ته وبایلله. لوبه پاکستان پیل کړه. په 500 اورونو کې سیالې افغان لوبډلې ته د 240 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې 500 اورونه پوره کړل او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 215 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې د دې لوبو په لړ کې د سیشن پورې پاپوا نیو ګینی ته د 125 منډو په توپیر ماتې ورکړه او درېمه لوبه به سبا له زیمبابوې سره وي. د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو او د فبروري تر 15 دوام کوي. د روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د 72 ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. د مالدووا صدر اعظم ناتالیا ګاوریلیتا پرون پنجشنبه پارلمان ته د وینا پر مهال وویل وروسته له دې چې د روسیې د ګاز د صادراتو ستر شرکت ګازپروم د ګاز د بیو د پرې کولو طرحه رد کړه، یو نوي رژیم ته اړتیا لیدل کېږي. له دې څرګندونو وروسته پرون ناوخته د مالدووا د ګاز شرکت وویل ګازپروم ته د جنوري میاشتې پیسې مخکې له مخکې ورکړې دي. من ګاوریلیتا وویل بیړنۍ حالت به کابینې ته اضافي صلاحیت ورکړي چې له صنعتي برخې د استوګنې کورونو ته ګاز د لیږد او د دولت له بودیجې د ګاز د پیسو د ورکولو په څیر د انرژي د برخې اړوندې چارې سنبال کړي. او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې له راتلونکي میاشتې د لویانو لپاره د کرونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. له دې سره به اتریش لومړنی اروپایي هیواد وي چې د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف له اعتراضونو سره سره واکسین جبري کوي. د اتریش د وګړو په سلو کې 2 او تر اوسه پورې په بشپړ ډول د کورونا پر وړاندې واکسین شوي. د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادو کې هم د واکسین شوو وګړو اوسط په سلو کې شاوخوا اویا دی. په اتریش کې د کورونا د مخنیوي لپاره د واکسین د تطبیق په هدف د حکومت د تدابیرو پر وړاندې چې په نومبر میاشت کې اعلان شول، لسګونه زره کسانو د اونۍ په پای کې اعتراضونه کول. د واکسین د جبري کولو لپاره پارلمان کې د پرونۍ رایې اخیستنې پر مهال د ښي اړخو له افراطي ګوند پرته نورو سیاسي ګوندونو د دغې طرحې ملاتړ وکړ او دا لایحه یې په 132 موافقو او 33 مخالفو رایو تصویب کړه. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبانو حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سره صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټکې شي. احمد تکل او نور جزئیات.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا ICRC څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30 زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړې کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسې خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی و، د مشرانو سره ولیدل. په دې لیدکتو کې هغو ته اطمینان ورکړل شو چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکاریو او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان په روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته په کار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوس مهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پر مخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشري بحران خواته ور روان دی. UNFPA پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندویه ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 288 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 200 میلیون یورو سربیره د اروپایي ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلي بلخي لیکلي دي چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولی شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212233
شمېره یو ځل بیا واورئ.
00420 2211 2328.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
نیوزویک مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن خبري راخیستې دي چې د چهارشنبه په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د کلیزې په ورځ څرګنده کړه له افغانستانه د اګست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر بخښنه نه غواړي. نیوزویک لیکي چې د دې سربیره ولسمشر بایدن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې پر رامنځته شویو بدلونونو خواشیني څرګنده کړه. نیوزویک مجلې بیا د ولسمشر بایدن دا خبره راخیستې ده چې وایي که چیرته امریکایي پوځان په افغانستان کې پاتې شوي وای نو باید د 20,000 او 500,000 ترمنځ سرتیري هلته وای چې د یوې اونۍ لګښتې نږدې 1,000,000,000 کېده. ولسمشر بایدن دا خبره هم وکړه چې دی په دې اړه ښه احساس نه لري چې د طالبانو د بې کفایتۍ له امله په افغانستان کې څه پیښیږي. نیوزویک وړاندې لیکي د طالبانو له واکمنۍ سره دا ویره رامنځته شوې ده چې پر افغانستان بهرنۍ مرستې ودرېږي چې له دې سره به د دغه هېواد روان بشري بحران چې د کرونا له وبا سره یو ځای شوی دی نور هم زیات شي. جو بایدن د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په وینا کې دا خبر هم وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته خواشینی دی. پروسه ښکال د اګست په وروستۍ اونۍ کې چې په زرګونو افغانان د کابل له هوایي ډګره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په وتلو و چاودنه وشوه. په دې ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست تر 1,000,000 ډېر ملکي افغانان ووژل شول او د دوی تر څنګ 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. څو ورځې وروسته تر دې چاودنې امریکایي بې پیلوټه الوتکو په کابل کې پورې به موټر حمله وکړه او په پیل کې یې وویل چې داعش یې په نقشه کړی دی. تر دې حملې وروسته د امریکا دفاع وزارت څېړنه وکړه او څرګنده کړه چې دا برید صحوان شوی دی او دوی ته رسېدلې استخباراتي اطلاعات کره نه وو. پر دې حملې کانګرس او د بشري حقونو ډلو پراخ اعتراضونه کړي دي. د بي پیلوټ الوتکې د حملې برید ویډیو تازه خبره شوې ده. ګارډین او رسپانه لیکي دا ویډیو 25 ثانیې ده چې دوه بي پیلوټ الوتکې پکې ښکاري او د توغندي برید هم پکې سم معلومې شي. ګارډین څرګندوي چې دا تصویرونه لومړی ځل نیویارک ټایمز ترلاسه کړل او په خپله ویب پاڼه کې خپره کړل. په خپله نیویارک ټایمز هم پر همدې موضوع په خپله تازه ګڼه کې لیکنه خپره کړې ده او لیکي د اګست 9 برید لس بې ګناه افغانان ووژل چې وو پکې ماشومان وو او دا غمجنه تېروتنه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د 20 کلنې جګړې د پای ته رسېدو وروستۍ نقشه وه.
متحده ایالاتونو روسیې ته په ډاګه ویلي چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راس پوځي حرکت به یرغل وګڼل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې که موسکو داسې وکړي نو سخت تاوان به وګالي. په دې اړه جزئیات لاندې د می ورسته واوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل چې د ولسمشر ولادمیر پوتین ته په ډاګه کړی چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راس پوځي خوځښت به پر دغه هیواد یرغل وګڼي. ښاغلی بایدن زیاته کړه ولسمشر پوتین ته د خبرې واضح وي.
I've been absolutely clear with President Putin.
ما ولسمشر پوتین ته سپین وویل او هغه پر دې پوهیږي چې که د روسیې هر ډول تجهیز شوی قتل له اوکراینی پولی ورواوړي نو دا به یرغل بلل کیږي چې په بدل کې به سخت او منظم اقتصادي خبرګون خول کیږي چې موږ له خپل متحدانو سره ور باندې په تفصیل خبرې کړې دي.
بایدن دا خبرداري ورسره له هغه ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او اروپایي متحدانو سره په برلین کې د اوکراین پر بحران خبري وکړي. انټونی لینکن پروند جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر خبرو ورسته خبر اعلان ته ویل چې موسکو له ناوړه عواقب سره مخامخ دی او که پر اوکراین برید وکړي نو د امریکا او د امریکا د متحدانو او شریکانو له چټک او سخت خبرګون سره به مخامخ شي. له بلینکن سره په ګډه خبري غونډه کې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک ویل څلور واړو وزیرانو پر روسیې غږ وکړ چې د کړکیچ د اواری لپاره ګامونه واخلي. میرمن بایربوک زیاته کړه هر راست او تاریخجن دریز او نور یرغل به خورا ناوړه عواقب ولري. ټاکل شوی چې بلینکن به د امریکا له متحدانو سره تر خبرو وروسته ژنیو ته ولاړ شي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د روسیې پر وړاندې د دې ټلوالې د غړو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د ناټو ټولو غړو هیوادو څو ځلې دا خبره په ډاګه کړې چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو ځواب به